سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. تاسو موږ د ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام کوي د دې سب خبرونو ته. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي دي چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندان مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په اکسپانه کې ادا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي. په خپاره شوي سندونو کې یو شمېر نور اسناد څنګه د طالبانو د حکومت د جیک پورو چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خپرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یونما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنجشنبه په ماښام پر خپل پاڼې پخوانی ټویټر د بیګم راډیو کارکوونکي لپاره ویلي چې دوی باید د بی له قید او شرط آزاد شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډپور د پنجشنبه په ورځ ویل چې په دې ایالت کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې وروسته یوه قبایلي جرګه افغانستان ته واستول شي. علي امین ګنډپور ویل چې دا ولایت په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله سخت اغیزمن شوی دی. جیو نیوز پاکستان راپور ورکړی چې ګنډپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې جرګې د لیږلو په اړه خبرې کولې چې په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او پاکستان ادا کوي چې د پولې هاخوا وسلوال په نام نه یو کې ښکیل دي. مسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ویستل په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ویستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي خو څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخار وویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دی د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند پلي کېدل باید تضمین شي. سره له دې چې د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې سره د انګلستان د کرکټ لوبډلې د لوبې د لغوه کولو غوښتنې زیاتې شوې، خو د انګلستان کرکټ بورډ تیره شپه بیا اعلان وکړ چې لوبه به ترسره شي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونو له امله د برېټانیا څخه غوښتل چې دا سیالي لغوه کړي، خو د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې لوبه به د فبروري په 26 د پاکستان لاهور کې ترسره شي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پتسپوکی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافات په اړه راپورونه ورسته له هغه ته د شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ترنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د خونځي و د تړلو لرلو لکبل سختی نیوکې کړی وی. ورپسې داسې راپورونه هم خبر شول چې ستانکسي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامی ګډیګونې د زیاتېدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خبر شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې او همدارنګه په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دی کوم لوی شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعات دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او پلندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان را سره خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جان باس صاحب سره وکړو. جان باس صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله یو حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم، تاسو ته محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته، زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنگ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېر موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د خزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو، د دوی په منځ کې تبن چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، تبن چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډیره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، رفتار دی، ګوز دی. نو دې خاطره د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجهګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که و نه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي، ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیدي، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلومه نه دي، څیرې ځان ته موږ ته نه ښیي، خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي. هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوې ده، هغه خو په لیکوي، موږ ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندار نه، خدا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره پاکستان اگزیل، ملا یعقوب د سینور لنډې ځوانان دي. دا ځوانان که یو آرمان کلي وو، یو تعدادیې دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. او چې مثلا د کاروز په افغانستان کې د دوی په اند اوکرانیان نشته او افغانستان د دوی په ساز چون ده دوی څو دوی نو غواړي چې دا مخه کی دوی په بل ارمان راغلي اسکر شوی استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه چې دوی په دې اته چې اوس په قضاوت نه کوي تو خنو او زه دوی لږه د ټول دوی د دې دالو مانس کې سم هغه چې معلوم دوره افتراق رامنځته شوی چې هغه نمونه موجودو چې هر اواز د دې په مانس کې د افتراق د تخنیک دی
جان باسه په بخنی سره تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوې دي نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاله یعنی منظور چې کله د کندهار او یا کابل او یا پکتیا په زور مته کندهار خلک نه دي دا یو مسجد استلاده چې کوم کوم قانون په ولایت کې نشته خو نه 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 تقسیم وو خبر دی کې چې یو کې دا ډیر اپراتی ډیر نه نه سوپر محافظه‌کار کلی والی خلک چې یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په مالي باندې دوی اوس ګروپ نشوي دي او وظیفه یې مخسته هغه یو روایت هم شته دی چې دا منځنی طالبان دوی سره موقته کوي لاندې خو یعنی هغه بالکل بل فکر لري یعنی وان چې ته وطن ته کیو کی پر مختقو ته لاړ شي وان سره سیال شي یعنی سره سیال شي یعنی لې دلی دي انټرنیټ کوری
نو دغه منځنی طالبانو نه هدف څوک دی دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی خارونه دي
لوی خارونه کې نه وځي کوم کې لوی خارونه کې هغه په کلیو کې کې دي چې اوسېږي دې څه نه اما خبر دی کې چې تفکر فرق دی یعنی دا اوس کوم تزار چې رامنځته شو نه تفکر چې رامنځته شو چې دوه ژوند تر دې باندې تاسو ګوري یو حق نه خو هغه دی چې نه نه پوره موږ نه پوهیږو چې دا څه مړ خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دې خپل منځي کا ولاو کا د پاکستان د جاسوسان د لاسو وسیګي او سناریو او د تشو وسیګي په استراق د دې په منځ کې دی د ټول نو مهمه خبره دا د افغانستان چې د افغانستان د لپاره باندې امن لري یعنی افغانستان من هیڅ دی د دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي افغانستان تاریخ لري افغانستان مفاهیر لري افغانستان خپل ارزښتونه لري دوی ټول شان په کولندې کړل وایي موږ او شریعت او په دې شریعت دوی خپل پون دي او زه دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلی کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي یعنی دغه سي تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبيون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی د نګوري تفاوت د نظر دوی نه قبولي حتی تر دې ان شوی کته هغه نامعلوم هيبت الله ته انتقاد کوي ګوته ونی سي نیو کوي چې نو ستا مرګ راو نو خطا سو اوس غاز کی هغه چې د دې په منځ کې افراط کوي او به وزره دې دالې ته لري مثلا
مننه
چې د دې په اړه اعتراف موجود دی د افغانستان څوی کې موږ انسان نورم شنه چې هغه هم د سره په ټکر کې دی
مننه جان پاسای
پولیس کوم یو یو په نه او ډېر د پرمو حالت
مننه تاسو ته وبیر تراو ګرځم کور مودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته خیر اغلی جنبه صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي گی بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنه د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي اصلاح طلب دي او ځینی بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې خلکو تطبیقي ستاسي معلومات سوای د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوې دي د څومره جدي دي او په کوم مسایلو باندې دي آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې
مننه باس می نه دی اوریدلې ل زنه پېرم د مرکی د نابللې نه سم ما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات ل بنیاد وجود درلودي او ستا اوسم موجود دي دوه ډول اختلافات دي. یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړس ول دا د پخوا څخه روان یو درز دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده. دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی. دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخدي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لورې د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات را نشي نو د دوی حکومت به لنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري. دا تګ نسی کېدلی نو غلط شانتي دي. هغه خو خاتمه لري لکه د نجونو د مکاتیبو موضوع. دا د نجونو مکاتیب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره دغه اختلاف چې رامنځته شو په دې تقدیر مسایل شو تاسو یادونه وکړه. څوک کوم ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره ژغیږم. لویه برخه به ورته ووایو پر افرادو به نه ویشو. افراد خو ډیر دا موضوع ډیره پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړۍ ته نیسي. وایي دا د کندهارو د شیخانو کړۍ چې د هغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي د دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دننه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات را نسی، د ښځو مکاتیب ژر خلاص نسی، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي. نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور ښایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګران بریشي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زوري په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه. هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی. هغوی چې پر لار نه ورسره ځي هغوی په نورو طریقو باندې کنټرولوي. او دا شپږ شیخان چې دي دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړې دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي. دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پورې داسي ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یوه خبره ډېره واضح کول په کار دي. دا اختلاف تر اوسه هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنګ جوړ شي. هغې کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا یوه خبره کړي. البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم. زه چې څومره معلومات لرم هو دا کېدای شي واغ سټیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانسي چې دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څراغ شته ده چې هغه مشران چې تاسې په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبور دي، یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې د په اولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب به په یوه ناورین بدلیږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونشي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخته پورې خو به دې دا خلک کنټرول کړي، لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستانه شړي، نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږه. او پر دې باندې زه فکر کوم دوی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده، د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه ول پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض کړه سږ کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کړي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 رک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوال صاحب، که تاسې راته وایي مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د باعزت کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول والی او یاداشتي کې که نیمه نی خپل کړو، په افغانستان کې پاکستان هیڅ ځای نه انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وب بخن سرجان با صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي،
بالکل خو موږ ګورو چې په افغانستان کې سره درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي، زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېره شوې ده، په دې هېواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېره شوې ده، په دې هېواد کې موزیر د صحت عامې وزیر تېره شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولی شئ چې وبه نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت تبدیلوي، ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه
ده؟ پوښتنه هم دلته هم دره جنبه صاحب، چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
وګورئ چې ماته زنګ راځي، امریکا اکثر په ټاکلې ځای کې نه پېژنم، په لاسه یې راغلم. ګورئ هر څومره چې افغانستان ته باکې، هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت رامنځته کیږي، دا د پاکستان په ګټه ده. زما ښه دی وبخې
و اساسي راکشته اې د مورګي
او هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي، احترام رامنځته کیږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت لاندې هسې هم تباه دی، هسې هم د کومې رغونې خواته روان نه دی، خو په افغانستان کې لااقل دغه د ادارې یو څرک شته. دا افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا لا تر اوسه پورې شتون لري، خو د دوی په تداوم کې، د دوی په اعتراق کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې ژوند ته هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سره منشه چېرته، د دې ریښه هماغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې راتپل کېږي. دغه اوس چې یو تعداد دوی غواړي پاکستان ته را دعوت کړي، دوی په کومه اجنډا افغانستان کې داخله کوي چې په افغانستان کې به څه کېږي.
یعنی ستاسو په باور باندې جنبا صاحب، لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي؟ مننه تاسو بیرته راګرځم. مختار صاحب هم راغلی
دی، دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې کتر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه سم
مننه فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو. تاسو ته بیرته راګرځم جان باز صاحب، زموږ بل ملما هم را سره شته. مختار صاحب تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جان باز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پریږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي. ساسي په ان دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستاني تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي او کنه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري د درشا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخت پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په حقله قطعا تغییر ونه مومي. زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دي چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې. دویم دا دي چې د کابل اداره د دې توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوذ لري، په طالبانو کې هم پراخ نفوذ درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیا پوه دی، پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لارې د نجات دادی که موږ په علمي یا اکاډمیک او سیړنیز بیس ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نظام وژغوري. په موقت ډول که افغانان دته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافع ته وګوري، نو تر ټولو غوره لار دا ده چې طالبان د یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دی ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منستنی راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طریقې له منځه
اتف سي په بخنه سره په وسنې او شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي لدی وړاندې ک په تیر جمهوریت کې مقدس یو څه په افغانستان کې د درلودو هیلې کړای وای خو امکان به یو څه و اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي خپل دوست دښمن وپیژني داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو تر پښتنو وید په زندانونو نه ډکاو د یو قوم د وهلو او د زپلو لپاره به هر حد درلود تاسو ګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول همغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کوي په جمهوریت کې داسې کړې درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت ځکه د هغه د واټن بدل شي هغه به د قدرت پرګدې کې هیڅ شی نه د ګوتو په شمیر باندې صلاحیتونه درلود اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدې ته ورسېد او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو دا یو یم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري موږ نه د پاکستان سره دوست یو نه ورور یو نه ترزور یو هیڅ شی مور سره نه یو منافع خبره مطرح نن جګړه په منافع ده زما منافع د وجود کې خوندې شي دوی منافع د زما په وجود کې خوندې شي د دې لپاره یو تعریف باید منځته راشي دغه تعریف یو دیفکتو نظام نشي راوستلی یو مشروع ملي نظام په خپل شو ولاړ افغانستان چې د متوازن بی طرف
د دې کناپل سیاست په نتیجه کې اتفسه پښتنه دا چې اوس موږ د سي بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوي چې یو مشروع نظام وي به طرف وي په خو ولاړوي بدیل شته
قطعا بدیل تاسو یاست بدیل د افغانستان نسل دی بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی دوی د افغانستان په منافع باندې پیږي زه فکر کوم د افغانستان په خوانی سیاسيون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل او ضرورت دا دی چې نوې نسل ته باید حق
ورکړي خو په داسې وضعیت کې چې موږ نوې نسل کوم کرا واخلو مختار صاحب همدا چې د طالبانو تر واک لاندې شوون کې یا له افغانستان وتلې دي هغه چې لا په زده کړو لګیا دي پانتونونو ته ځي یا له فقر سره مخ دي که الکان را واخلو نشي کولای پانتونونو وای کنجونو وای هغه به خلاص زده کړو پاتې دي تاسو دغه ملا په چا تړئ
دا چنن په افغانستان کې شوونځي تړلې او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نزي دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده او یو برخه وو دا نن چې د انجونو دروازې شوونځي او پوهنتون دروازې تړلې دي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده چې طالبان پدې کوي دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یو برخه ده دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه دراغلي افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نی کړی انسانان نه وشلې لاسونه تر سنگلو پر پوینو سره نوی هغه دی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کی او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوې نسل نه حمایت وکړي زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا وایلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري افغانستان داس یو نظام دی چې هیڅ يرغلګر شکیلګر نیواګر او تیروتوري په دغه جرأت و نه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعاً په دغه مطمئن چې نوې روایت ملي روایت د افغانستان د ملي منافع او پرانا کې روایت چې افغانستان نوې نسل منځته راوستلی هغه به د افغانستان رهبری کوي او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګډې خوب وټوي.
مننه کور ودان
کې هیڅ داس او مر انقلابی مقاومت مشتون نه لري چې د افغانستان ملت حمایت ځان سره.
مننه مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایست لکه څنګه چې اتف صاحب مختار یادونه وکړه په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي که هغه په تیر جمهوریت کې و او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېد او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپله ستراتژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې که چیرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري؟
د طالبانو پر راتګ کې د پاکستان رول 100% وو، یعنی نه نیوی نه بلکې 100% وو. مرسته یې ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته یې د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه یې هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیده کاته کړي دي. دا چې به دوی ورسره د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه هم راسره شته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله وه، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخو لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیده کاته درلودل د پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده یا لوی برخه ده چې دوی ورسره لري. دوم لکه مخکې چې ما یادونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي یا د دوی سختریزه کړي یا د کندهار د شیخانو کړي چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به صد ډاکټر نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا د سی د پوهې دروازې خلاصې سي او دغه خود دغه لوی برخز د زوم دی مخالفت لري د دوی غشتنم د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنی ته خلکو ته شعور کچل وړه بولې ده. په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بولې ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا صحیح ده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی. لیکن هلته د دې سیاسي ثبات ته زیان اړولی دی. هلته پوځ په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوځ په هغه پراخ لاس چې په خوای په افغانستان کې لاس وهنه کوله اوس هغه توانه مونږ نه لري دوی حالت مجبور دي دوی حالت به مصرف کوي نو
په بخنه سره افغان صاحب یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي الته دا دای چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوسټ پولاندې پیل شوې د بیرته افغانستان ته انتقال کې او د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي
بالکل هر هغه پایا هر هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره ما دا بیا بیا ویلي بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان د پاره او پاکستان ډیر هڅه وکړي چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د یوادونو لپاره وساتي نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال د پاره کتالیب خرابې زمي دی خرابې کده د هر څومره نږدې خو خوځي وملګري خرابې همي دی خرابې طالب تر دې ربري د پوري په یو شی توانې دلای دی هغه پالیسی ورسره چلی چې کومه پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله طالب البته موجود او هغه برتل نشته طالب براتلی ته بیٹکان کول پر افغان فورسز نړیوالو ځواکونو باندې هغه برتل نشته اوس طالب هغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده دلته وایي چې هیڅوک نشته لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه خو او یو بل خبره د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي بلکې اوس یې د خپلوي سره کړی دي یو د بل کرایسه دي وټ کړی دي کورونه سره ګډي مشترکات سره لري او د دغه شی د پاکستان د پر ډیر لوی سر خوځي جوړ کړی دی یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راوخلې په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدون زیات تلپات اوري او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره په افغانستان کې خود جګړه وایي خیر او خیرات نو د دې انتقال د پاره کده طالب حکومت رنګیږي که اختلاف راځي که هر څه راځي خو پاکستان خپل اغنیهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي
افغان صاحب
خپل سیمه خوندي
افغان صاحب د پاکستان رول کیو طرف ته کیدو هغه که هر څه غواړي په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو ویشلې کومې وای زوروره دا ستاسو په باور باندې د دې امکان شته که تاسو مخکې ویل شي په نږدې وختونو کې خو به نه وي خو که چیرته ښوونځي خلاص نشي د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي دوی په خپلو کې سره ونه خلی او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي
ګوري دا به ډیر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونه شلي تر دې ډیرې سختې راغلي دي طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې دلته د مذهب هم یو رول موجود دی او د امیرالمومنین حیثیت ته هر څوک وي د امیرالمومنین پر چوکۍ ته هر څوک ناست وي داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم غړی اما کچیر ته ځواکمنتیا ته خبر راشي نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنوي چارو وزیر حقانی صاحب د ایوی اوزی د امیر د بدلولو توان نه لري د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي نو خدا مانه چې کندهار مضبوط دی او بل هغه ځواک چې دی جوړاو تیر کال او بل کال مش ډیری خبري ور باندې وکولې دا هغه ځواک شمیر وستر څلويش زره اوشته دی یو واځ هغه ځواک نه د دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي ځوانان راغونډوي او هغه تر هغه جهادي مدرسو او باس یعنی د دا ځواک ته پر بل بیک اپ هم جوړي او د دې توان منځي بیا چیرې ده د دې څه څوک پیسې ورکړي دا غوي سره د پیسې څوک ورته ورکړي د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکی نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ په سیاسي لحاظ په عمل ته موجود وسلوال لحاظ او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ته څه پیسې نو بیا خو به برای دی وړي ولی ځان به د افغانانو وي او ځان به افغانستان ته ور اوړي خو ډیر امکان لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبري مشکوو یا تاسو خبري ورسره کوي دا ځغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ دراتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاویم تل تللی دي دوه ځله پلاوي تللی دي لکه کابل څخه په یو کې ديني علما عمره ټول کړي واغې مور سره تللی دي چې الته داخله وویني او قانې کې واغې ورته منفي جواب نه دی ویلې. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لکه چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلې چې پر دې باندې به غور وکړو. غور معنی فکر به پر وکړو پر کسبونو په خواخو به دي ټکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دي.
خو افغان صاحب که چیرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشري مرستې دي او که چیرته رسمیت طالبان غواړي هغه څوټي کې چې ورته یادونه کوي هغه پخوانۍ مسلې دي او هغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي. اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډیره بریده پوری په میډیا کې زوج او غوغاره وستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د اباستان نږدې تر تا ګوروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، داغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک دی. د کندهار د شیخانو کومه کټه چې ده چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا پخپله د فشار علامی دی. او کندهار ته خلک ورتلل، د کابل څخه ځینې مشران ورتلل، یا هلته د دې کړي سره کښېنستل چې دا شی نور نشي چلېدلی. دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو د بندېدو خبره ده. هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټولې دنیا باندې بشري مرستې بندې کړي دي، هغه خو به خلاصېږي. په دې باندې دوی هم پوهېږي او کومې هغه غیر بشري مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر. دا څلوېښتو میلیونو ورا خواته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تیرو درو کلونو کې ورکړي، نو دا حقوق نه په بندښت موږ خبر یو، نه په خلاصون موږ خبرې، ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي. نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډېر زیات فشار واچي، اما شک نسته چې ورستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل د باستان نږدې تاګ د په دغه سي حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي. او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولای شي، خو لارې دوی دي. یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي، دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي، او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي، په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي، او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې. دا دوې لارې دوی ته ورپاتې دي چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی ودې ته قانع شي چې هو د نجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لاره ور پرانیزي، او یا یو تاکلی تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل شي، اساس کال یا روان کال. زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا دې ته ډیر دي چې جګړه پیښ شي.
مدانه کورودان افغان سپ تاسو ته بیرته راشم. مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویل د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلاشي چې خونځي پرانیزي، که څم له تصور او کې دي چې د افغانانو وختونه یو څه ډیر لری خبره وي، ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنه کړي. خو بیا هم لکه څنګه چې افغان صاحب ویلي یو څه هیله مندي شته، که چیرې دا کار وشي او طالبان خونځي پرانیزي، ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا وبه غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل؟
دا دې چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، پاک الله دې هم داسې کړي. خو د طالبانو مشر وایي چې که په موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي، موږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې، د طالبانو په روایت کې د انجنو شوهنځای یا انجنو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د ښوونځی یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري، تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست د جوړ کې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې، یعنی یو مشروع نظام کولای شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي، طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی، سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه بل منځه لاړ سي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي، او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د استا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړئ چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته په درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سرس د تشته پردی د پردی اهداف پلی کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلی کوي.
زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسې یاد کړل، که چېرې په بخښنه سره مختار صاحب که زما غږ لرئ، همدغه مسایل چې تاسې یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چېرې ته په پام کې ونه نیول شي، دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاد کړي، که چېرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي د پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته آماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کډرونو ته په خیرانو سترګو ګوري. طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نفرت هیڅ چاته احترام قائل نه دي. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دي.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان
معلوم دی پردی ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافع ته اولویت ورکوي چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافع او ملي ګټ ژمن نه دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسو ته راځم، وخت کم نه د 30 دقیقې وخت کې تاسو تدرکو کړي کړه سره د خبر راټول کړي. اوس چې د څرګندونې تاسو وکړي د دې احتمال شته چې طالب مشران کې د شي غور وکړي، تامل لنړی سره او د خزو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی د دوړو د خزو د حقونو برخې او تعامل ته څوي.
زه خودلته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخت موجود دی، اوس یې لږ زور اخستی دی. او زور یې ځکه اخستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی، د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خدا ده. اوس یې د پړسوب زیات شوی دی دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي دا انتهایی ډېره مهمه ده. طالبان دا ځکه چې کوم خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کازوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ور سره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغه ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلای. ځکه نشي چلېدلای دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کیږي. مشروعیت 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 یعنی څه؟ مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستاسو حکومت نه مني، د زړه د تله ستاسو حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا شایي د دې لپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدي د ده به ګټه پکړي، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې چیرای دی چې ته یې وښه د مکتب ته نه پرېږدي. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښه د کار ته نه پرېږدي. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړی نه ده خبر چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانان، په د افغانانو نړیواله کچه درسم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي هغه اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوسته اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار چې هغه په میډیا کې وي که په سوشل میډیا کې وي که هغه لابینګ وي، یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي. او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاک دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودي چې دی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دی په دې پوه شي دا ښه ده چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اند اف د دی اخیری کی با طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان په پدې کانی کوي کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجمار غواړي خلک راټولي پاغ کی د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراغ غونډه راغواړي دا غي په مټ دی ته یو اغلار جوړي په دین کېم داسې نه ده چې دین دا وایي چې څه دې ته د کار اجازه ما ورکوه او دا د طالب ما درته ولسی په ولس کې څوک پر ابيتا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دي به نور منفي خواته دي چې ډیره په دې عقیده دي چې باید موږ منفي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې
ځو. مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه خې چارې خو وخت
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
ساعت 3 بعد از ظهر